در کوانتوم اصلی آن چی باشه کوچکتر باشه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کونړ او ننګرهار کې تیر شپه په مرګونو زلزلو کې څه باندې 600 کسان وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین خانی شیبه مخکې تایید کړی ده چې په کونړ کې د وژل شوو کسانو شمیر 622 ته رسیدلی دی او څه باندې 1300 نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز په ننګرهار کې 12 کسان مړه او 255 نور کسان ټپیان شوي دي. په لغمان کې هم ګڼو خلکو ته د تلفاتو دو خبره تایید شویده. تر دې مخکې د کونړ محلي چارواکو یوازې د شاوخوا 200 کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو د څه باندې 2000 نورو د ټپي کېدو خبره کړې وه. د امریکا د ځمکې ښویدنې یا د زلزلې د پیژندنې مرکز راپور وکړی چې دغه زلزلې قوت 6 د ریاکتر په اندازه و. د دغه زلزلې په رابطه باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر او ګڼو نورو چارواکو او هیوادونو پیغامونه خبره کړي دي. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیې کې د افغانستان په ختیځو ولایتو کې د تیر شپې د ویجاړوونکي زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښوولې. دغې ټولنې ویلي دوی بشري دوستانه همکاران په سیمه کې موجود دي او قربانیانو ته حیاتي مرستې رسوي. اخوا ایراني رسنیو هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس رخچی په حواله ویلي دي چې هیواد یې د دغې مرګونې زلزلې په رابطه باندې خپله خواخوږي ښیي او همدارنګه چمتو دی چې همکاري وکړي. په کابل کې د جاپان سفارت هم په یوه اعلامیه کې له زلزله ځپرو سره خواخوږي ښوولې ده او ویلي دي چې ملاتړ ته چمتو دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر او په ځینو نورو سیمو کې په زلزلې باندې ژوره خواشینی ښوولې او د خپلې ډاډګیرۍ مراتبې وړاندې کړې دي. هغه له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتي چې له زیانمنو کورنیو سره عاجلې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم په جلا اعلامیو کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه له زیانګالو سره په عاجلو مرستو باندې بوخت دي او تر دې دمه یې شاوخوا 400 ټپیان او مړي له سیمو څخه انتقال کړي دي. په دې رابطه باندې نور جزئیات وروسته هم تاسو ته خبرو. پاکستان د هلته د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسو او اسلام آباد ویلي سرلنن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو اړتیاو ته د رسېدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ کړی. یو این ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2.3 میلیونه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو یاد اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره آمادګي نه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي د هیواد د پارلمان د پخواني رئیس اندري پاروبي د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی. اندري پاروبي د تیر شپې هم په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دې لړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه پاکستان ګټلي. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سېشنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې صفحې څخه پیلېږي تر یو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هر عمرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای سو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درېو برخو ویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او درېیم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي، چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره. په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، چټکتیا معادله، دا عمومي معادله. او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات ترسره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو، چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه. همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي. درېیم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل، غلظت چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې څه شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیس ده، چې موږ او تاسو وویله چې کټلیس هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرو مرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دا هم دې ترتیب سره مختلف مواد چې د دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنی مثال د تعامل په وخت کې د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفي اغیز. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم چې شو سي کم اوسي د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخستون کو مواد د غوی د زرو اندازه کوچنی ووس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات ووس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم مر سره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل موادو ترمنځ چشکیږي رامنځته کیږي. د هغوی د فاز په حالت کې کچیر موږ او تاسو ویل جامد مایع ګاز همداسې نور، کچیر موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په غازاتو کښې د غازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیره مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کیږي د موادو ترمنځ دغسې په بیلابیلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګیدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایو کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې که چیرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي، او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه شي سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي، چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. د ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1888 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یا بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالاتو سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري، چې خپله ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله، چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو دلته موږ تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم ومندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخې له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډیرو تعاملاتو لپاره د مادیدې د چټکتیا له ثابت تودوخې سره سم. موږ تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې کامه فوي کېږي اے پر دې باندې بالاخره دا یو اندازه هغه او ثبوت دوار طرفونه موږ تاسو لوګاریتم نیولې او بل اخره په نتیجه کې موږ تاسو یو مادله لاسته راوړله چې دغه مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنې د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه کو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس یو غیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي، هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتیږي. دوهم د ذرات لوری باید ټاکلی وي پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت باید هغوی د ذرو انرژي چې شو اوسي زیات اوسي چې دغه درې شیګنې یا هم دغه درې ځانګړتیاوي چې وه دا کولی شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت تور سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي IOF چې د خپل د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده یعنی لوري راته بیانې او پی خپل یو مناسب لوري مشترشي چې په کوم لوري باندې دوی چې کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره چشکیږي زیاتیږي او تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده او ان چې د خپل د تعامل د لومړي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیستم کې دوا او څلور، څلور او څلور، دوا او دوا، دوا او دوا اوسي د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکړي محاسبه کړئ. که چیرې حال ته راسو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي تک فرمول کوم راو تاسو وینئ زر د دواړو ترمن غ خپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینئ په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپانه سره اکثر او په سلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرام چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به یاستې ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ول سم ټول کې پنځم لوسته شرح خلاص وای ګرانو زده کوونکو هله لرام چې تل وستر ورستنی شی بو را سره پاتې شي. او بلز موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 1500 صفې څخه پیل تر 1500 صفې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون ولسم ټولګي پنځم لوست رزو گران رزو کون کو موج او تاسو پتیر لوس کشی مخ لدی چی سایک لو القانون وایو دا القانون فیزیکی او کیمیاوی خواص ویلا چی فیزیکی خواص موج او تاسو ویلا چی د سلور اتمونی چی وا دا کاربونونه پ لمړی سر کی دوی کولای سوچ پ جامد حالت کی د سلور څخه ورسته یعنی د 15 خطر شپانس پ مایع حالت کی او پم دې ترتیب سره پ غاز حالت موج هم وجود دلودل د دې فیزیکی خواص موج او تاسو ویلا نن رزو د دې کیمیاوی خواص باندې باس کو چی موج او تاسو ویلا چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت لرته لدې کبل د فارافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای شي چې دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي چې هغه تعویزي تعاملات خمر او تاسو د القانون یو هم د القانون اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت القانون چې دی په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینو نه جدي په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوان د انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو تل د بان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې شي د اکسیجن پښتون کې تشکیږي سوزيږي کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې چشکیږي لاس تر ازي او کچیر الکانونو د یو شسون یا هم د سون د یو شتو کې پتوګه د هغوی لس وزول څخه یو زیات انرژي تولید سي د بیلګې پتوګه هغه به کچیر موږ او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوری جول پر مول انرژي ترې چشکیږي زیات تولیدی یا هم منستر دي خو کچیر یو کیلوګرام میتان لسوزل څخه بیا و 50000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شي چې شو سي استفاده او سي خپل طبيعي غاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده او القانون د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې القانون لاس تراسي او الکولونه لاس تراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي تر لاس تر راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو مرو تاسو ویل چې میتانول فارمالدهید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې سی ورڅخه لاس تر اسی په لمړي سر کې مرو تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاس تر غل دی الکول تر لاس تر غل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چې سی ویدې لاس تر غل دی راځو یو هم دې القانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې مرو تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د سلور سو څخه خطر شپږ سو پوري کېدای شي دوی ته یوان اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه القانونو مالیکولونه چې دي یعنی د کاربن او کاربن ترمن د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمن داسې تر سره کیږي چې دته د ماتې دیني یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده یعنی په دې ځای کې موږ هدف دغه دي چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچنی هایدروکاربونونه چې کیږي د لویو هایدروکاربونونو لماتې دوله څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې د په صنعت کې د ماتې دیني تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړ درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو اومه نفس څخه قیمتي کوچنی اعضاوي لکه پېټرول ډیزل د خاور تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودوخه ورکول سي د سلور سره ته خاطر سو پوری تر شپږ سو پوری موږ تاسو ویني چې دوی څخه کوچنی القانون چې شکی جوړ څخه تر لاسته راځي لازم د القانون هولوجنیشن تر ازو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د القانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهیر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د دال قانون او آیودین چې خپل د دال قانون د هایدروجن سره په مستقیم ډول چشکیږي تابیز کیږي او خو پلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکړي د قانونو کلورینیشن چیرې درې سوه درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمنځ تعامل ترسره سي د میتان کلورینیشن چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب په لاس راکوي. او بلاخره که چیرې د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل ورکړل سي په دې تر موږ او تاسو وینو چې د په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي ترې لاسته راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. لازو ګران زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي. اته نیوي فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري. شپږ څلور زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي. خپل بې بویا بې خوند او بې رنګ هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري. او خپل میتان غاز د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني. دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ د خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې چې سي یو لبل څخه جلا یا بیل سي. او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته ودوخه ور کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخه درجه په کم کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټوم هایدروجن او کاربون مون اکساید ر تشکیږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقوي ډول یا حلقوي بڼه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټوم کاربون درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای. او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکل قانون د اغه CnH2n د په دې ځای کې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته راشي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او په دې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو ډیر مهمه کړی ده. او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلور کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو. او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په دې ډول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوګ د القانون سره د سایکلو القانون د ویل کېدل درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دې چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په دې اساس کچیرو ګورو پروپان پروپین په دې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چي د جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو القانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونو ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونو او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربون د اټومونو تشکیل ولري او ثبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو قوندی کولای شي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په فکرال قانون باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یو کوچنی کړی ده یا هم کوچنی کړی لرونکي سایکلو قانون دی د هغوی د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اسانی سره کولای شي چې شو کړی تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړی خلاص شي د دې دغه کړی خلاصيږي یا هم ماتیږي او په نتیجه کې چې کېږي د دې څخه د قانونو برونمي مشتقات شکیږي لاس تر از چې په دې ځکه موږ تاسو وینو چې د مورک نوم د ډای ځکه چې اټوم برومین وايي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب تشکیبی پلاس رکبی او کچیر مور او تاسو د القانون او د سایکلو القانون اکسیدیشن تراسو په دې ذکر بیا مور او تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات دي په عادی تودوخ کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کې دای چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اکسیدایز شي او د کوي اکسیدایزونو او یا هم د زیات تودوخ په واسطه کې دای چې نور سایکلو القانون هم شي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصي جو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکیږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګرانو ته کوون کو د سایکلو قانونو نومې شو د نوې د سایکلو قانون چې دی هم دا کړي مرکبات چې دی د قانون په شان د دې ترمن موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سرچشتي نشته دی د دې ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادې او د دې د کاربن د اټمونو ترمن د اس پی د هایبرید شته وجود لري یو دوه درې د اس پی د هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمرې موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یاد کړو لکه دیکي چې کاربن د اټمونو شمیر ده په ماغه اساس باندې د دنیا مشهده کو اوس د مثال په ډول مرحله تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مرای سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرالو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د ارزونې برخې ته چې لمړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کړي د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي تشکیلي ورزیاتیږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او کا الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړئ پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکئ ڈائی کلورو پروپان ڈائی ایتائل بیوتان او سائیکل سائیکلو پروپان سائیکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیو درسي موضوع پام دې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پوری شی چاره ولري
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مندا چې څوک ملما دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو ګرام صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیباش
کور ودان ګرام صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکار شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیباش چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دا ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په غو به مو سفر کاوه نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ولیا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به لا ورګون نو به چې راتلل دغه چارتراش به بار کړی وو یا به لرګي بار کړی وو یا به نور دغه شي لاري به ډکوله نو کومه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به شي اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې بناستو بیا په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او مزبا غزنی ته ورسیدو لا غزنی په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډکول اکثر ما چې په یادې ته مزبا دې سرویسونه په باندې باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتلو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې زورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو وجده سفر سې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سامه سونو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو موږ په کابل کې دغه سې دي استوګن ځای نه درلود بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط وو سخت ډسپلین وو مثلا په 5 بجو به له خوبه پورته کېدي او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه هغه هلته دی ماتاکالا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو ښار ته به نسوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات وو اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي نو دې کابل څېره خو هغه وله ښاري څېره وله نوي وله او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسې ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پینځیس کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته حاضري اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان را ووتل هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې وو بیا به بالغ نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې بیا به بالغ نه توانخانی ته تلو او هر څه په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خواب هم همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې د غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شی کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وخت دغه شی سبزیجات دغه
گران صاحب ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره لا اول مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله ایجاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله ایجاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست کتاب فروشی و دادی پلازا وطل مخا مخ پشتون کتاب فروشی بلالا آغا هم گمان کام آغا مالکی یا معلم بلو یا سر معلم بلو آغا بزا می پیجندلم آغا بیا بیدین کتاب بلون دا اسما تراک اول و دقو سر زمال اول سخا علاقه ولا او دغه حکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل مجام سیمپای ولو خواجه بالو دیرات و مجه یو مزایری تا سازمان ور کرده و پدغه که بیا زه او حقا خواجه دی محرکین درجه اول کنون باندوینی ورسو بیا بالغن اغال تا دی تدریسات و مدیر زورو گوشتم او ما دی نسیات وکاو او اتا شه مشوره ام راکره وایده سیگمک و داده وست کدا موضوع مجه رسمی کلو تلا دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان د کودتا په حقله
او بخشه ګران صاحب هغه ته راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ
دا هغه ټول مظاهره چې کېده زبا د دوی مظاهره تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دغه پارک کې زلګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا ته زه درېدلای یم یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم د ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیغ ودلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا دا په سلمانی کې سر جوړاو زب معمولا دلته یو کتابخانه والته بکته سو ممکن د رحمان بابا د لیسی مخامخ په هغه کې به مې یو څه د خوایې خو د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل د عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجات هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړ وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سای من سب از بکار دارم. آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دایی بلو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلارسون من سید زغا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان بلو وای چه خبری دی مالده هسی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حقلا دی سیاست پا حقلا یو چه سر روان جدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان برسې کودتا کوي په دغه حق له ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا دی وایي و. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح ده. نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سي دي ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاش
میاشت
خوشبي وسمنه د داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم بیا نور سیاسیون بیا د سې اساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
نو دا خو منم شیبه صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه او بخښي زما مطلب دا و یعنی احساسم څرنګه و یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو که نه فکرم کوو چې شکرم کړی.
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا شکر وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید.
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته.
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سي مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو پترس کې حتی د داوود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې ټول سیزي وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایسه خلقیان ملامت او بل وای پرچمیان ملامت او بل وای سیخوانیان ملامت او بل وای حتی د روشن فکران ټول ملامت او کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډېر ظلم او استبداد و، همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي. خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې، او که چیرته مثلا دیتا څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو، صدارت ته رسیدلی وو، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی؟
نو دا خو د وګي او د تکامل د تیوري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولی شي، بس دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیه ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیه کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطن نسي وتلای، او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وو کوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سه فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده. کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم سده افغانستان دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتا و کې. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتا وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیښې او واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقي او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، بس ډېره مننه.
نه نه